د لیدا پنځوس دیس کال وروي مقاومت کړی دا په قبایلی سیمو کې پاکستانی پوز لکه کشانی کوي او خلق وجني یا خلق ماجر کیږي طبعا خلق د انتقام لپاره کله چې پاکستان د سره مخالف نه یي خو د خپل انتقام لپاره بیا پښتانه ډیر مشهور دي چې هغوی د خپل انتقام لپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپلو هغه څه چې ورسره شوي دي هغو بدله واخلي. نو اوس پاکستان یو مشکل حالت کې ده، پخوا د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پي مشران و هغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پي سره یو ځای د امریکې په بي پلوټ الوتکو کې وجل شو، خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې عملیات کېدلو عملیاتي پیسې به د امریکې لخوا ورکېدلې، اوس هغه هم سره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري او ټي ټي پي خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پي باندې فشار واچي دا ډېر ناممکن کار ده. تاسو وګورئ چې ټي ټي پي نو وړاندې
القاعده درې سره یوسف زی صاحب چې د په افغانستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پي سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري او همدغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاسونی سی افغانستان ته یا طالب چارواکو ته ولې دغه همدردی ور سره شته کې دا تاسو شریک کوي واضح کوي په دې رابطه؟
ایو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي گروپ ته نوم یې طالبان ده او بیات یې نه طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی، همدغه ټي ټي پی په سالونو پیل کړی دی، په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي، هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمی چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو، پخوا هم د طالبانو په کومک جنګېدلو، بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده. او دا طالبان لپاره هم اسلامي امارت لپاره هم ممکن نه ده چې دومره شپږ زره کسان له افغانستانه وباسي که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې که مونږ د اسلامي ټي ټي پي یا اسلامي غوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي، اسلامي غوندونه او اسلامي سیاسي غوندونه او جهادي غوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي، بس مونږ د خپل وسه او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو. یو طالب نسو بل په دوه ساعینه موکې کې افغان طالبان دی، وی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف وی خلاف اقدامات کول آسان کار نه دی. حتی وی درې سو یا څلور سو القاعده خلاف اقدامات نه کړلو، بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو. نو زه فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده، لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزی صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه الزامونه په پاکستان لګولو، یعنی دې لپاره به د خپلو مسؤلیتونو نه فرار کوو چې بس دا پاکستان کوي او بلاخره د هغوی په سقوط باندې واقع شروع. د نن پاکستان باید خپل قواوی مضبوط کړي، خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي، یا د سرحد نه کڅو کاوړي تر لاچی پورې ځي او 1400 کیلومتره 1400 کیلومتره لار وي له کوټې نه، نو دا خو باید دوی خپل مسؤلیت ته. نو درسته چې په طالبان ټي ټي پی په افغانستان کې اوسېږي، دا د قضیې یو برخه ده، خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوی مضبوط شي. متاسفانه پاکستان نشي کولای چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي او ټي ټي پی داسې ده چې د ځایي خلک دي، دوی اوس قبایلي سیمونه راوتلي دي په بنو کوهاټ، ډیر اسماعیل خان، حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دي هغوی ته رسیږي، او قبایلي سیمې چې پخوا د دوی یو مراکز و هغه شاته پاتې دي. نو ورسره دغه سرګردانه حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي، متاسفانه د دې نه دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتېږي او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحرانونه نور هم زیات شي. او بل طرف ته تیرو دوشنبې په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله، هغه هم د دې امله لغوه شوه چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید و چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو، ټي ټي پي مسله حل نه شول، هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبري چې کوم جنې طالبانو هغه د قوت او د تصمیمګری مرکز د کندهار نه هل کی او کندهار ته د سفر تر پر نه شول.
مننه یوسف زیسب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده، دغو ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي د هغوی سره هم دغه خبره کیږي، نو هغوی هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړي دي، او دغسې کله هم پرس کا کستاسو خیالي په چینایانو باندې کله برید وشو نو د هغې زموري هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې، نو د هغې د وجې نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې د افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله نو پر دې هم بیا زموږ له پوهانو خبر شوي، نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې د چې پاکستان غواړي چې په پلانینګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریکه دغه قسمه نښتی وشي. ځینې خلک دا خبره کوي، ځینې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیال څنګه وختي تاسو خبرو کړل نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکایي سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی، نو دغه دا خبرې شوې وي چې که داعش وسله والا ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي، نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډېر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمی صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګري د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدي هغه نه ورکړل کیږي، نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کیږي چې د طالبانو لخوا کیږي یا بیا دوی دا تور لګي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کیږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عامه کې دا خبره کیږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان که تاسو ګوري نو د څو وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخ و، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی، خو دا زما خپل نظر نه دی، سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کیږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسف زی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګرۍ ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړپوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي، تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، لکه مو وخت چې دوی د همکاري پیل کړی ده، په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیر بیا چې دغه څو کال مخکې د ټرمپ اداره کې د پاکستان سره میلیارډونه ډالر پیسې ودرې دي په دې خبره چې امریکای دوکه کړې و، دغه د همکاریو بیا پیل پاکستان ته څومره مهم دی او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې که تاسو خپل نظر شریک
کړئ؟ زه فکر کوم چې امریکا په دې پیږي په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده، سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې وو، امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري، خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچولو، ځکه چې پاکستان ډیپلوماتان د دوی عسکري قوت هغه ډېر یعنی پوهه خلک دي، هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کټول نه نیول، یو شمېر نیول، د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو، دویم ورځ به په زندان کې اچولی وو، دریم ورځ به هغوی په دې قانع کړو چې دلته په میلیونو افغانان دي، د دوی په منځ کې طالبان اوسیږي، موږ نه شو کولی چې دا ټول افغانان وباسو، آیا تاسو اجازه راکوئ چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډاکو راتګ ته؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي په 20% نشي کولای بل تر د پاکستان په خپل ډیر مهم هواد ده هغه خپل د جنگ کارو د یک شک نسمو خدای چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي غوښه فکر کوم چې دا کوم پیسې دي ترلاسه کړي دي غوښنه زیات دوی دغه تروریزم په نتیجه کې هرڅه د لاس اور کړي دي تجارت د لاس اور کړي وو خارجي قوا خارجي کپنی پاکستان ته نه راتلي حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو ورسته په پاکستان کې د ټولو یو 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 داسي یو داسي عمل د چهار سو کو سره آشنا دي هغه د کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو ورسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې لمن زولاړو یعنی دا خبره چې پاکستان د جګړې کې پیسې ګټلې دي زه فکر نه کوم پیسو نه زیات نقصانات هم کړی دي خدای به له خبره دي چې پاکستان
او پاکستان خبر پر کوم خودی دا وای چې توانونه د خلکو شوی دي او دا تورونه لګول کیږي چې پیسې د پاکستان پوهش تر غلي ده کنه که تورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک پکې پاکستان په خپل او چې شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي چې زیاتره ولسی خلک دي د دې نه علاوه که تورونه شي مې دا که تاسو د خلاصو د خبر روانه ده نو څومره خلکو سیمه کې زمون خبرې شي مې دغه کړي کړي دغه سیمه نه نو تورونه
خو د خدای پټان کې هم د خلکو د کړه کې دوه خبرې
نړیوال شرکتونه د وزیرستان کوم سړی سره شراکت نه کوي هغه انټرنیشنل برانډونه دي دغه اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ تفتمنه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنی یو هغه بند شول خلک ووتلو د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه پاکستان پر جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدای نظریه وي خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وه دا چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دا تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پی کبیر ته راځي د سیمه ته پاکستان څوخ احمدونه لري امریکا ته یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاستونه لوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
ټیټیفي دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خېلي کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیر ته غوښ اشاره کوي چې دا غوی بیا د افغانستان د طریق طالبان پاکستان وسله وال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل
ګوره کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول نو وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای نو غوی فکر کوم د دغه حالاتونو ادراک او دغه جنرالان په یدلو چې دا ټي ټي پی برته په یو خطرناک شکل کې راتللی شي نو غوی د سولې او کوشش وکړلو هغه کوشش ناکام شولو تابان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو او ما مخکې هڅه وکړه چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د هدا زیات د خپل ځان کار کولو سیاسي حکومتونه شاته پرې کې وو چې غوښتل مشورې نه کولې جنرالانو په خپل تور باندې دا کارونه کولو نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوی وي او په اکثره موقع کې وی نه ناکامي سره مخامخ شو لدی عمله د ټي ټي پی سره خبري پیل شو په کابل کې خو پاکستان بیا هم دا توقع کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسایل حل شول یو نتیجه راوته غوی دا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ترسیږي خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کله چې ځینې خلاصي وي له زندانونو څخه ترڅو د اعتماد او فزاره مستقي واغ نه ناکامي سره مخامخ شول او اوس پوه هم وایي چې مونږه اشتباه وکړل
یوسف زئی صاحب اخیری مبحث دا چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کناډا او په ځینو نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکارا باندې نه منله دغه هغه یعنی نه رسنیس کوله مګر په دې ورسته دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبري کړي دي دوی په ښکارا تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه وښتي دي یعنی په داسې شکل باندې چې بلې واد په خاوره باندې دوی برید وکړي په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینت دی یا خبره ده چې یو بلې واد په ملک باندې بمباری کوي یو دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي جواب نشي ویلای منظور میداد چې په نړیواله کچه باندې دغه سبریدونو دغه ستیرو مخنیوي نشي کوي
په نړیوال سطح باندې خو پاکستان پوه دی چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هیواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان په خپله چې افغانستان سره جنجال لري، هغوی هم طالبان په رسمیت نه پیژني. په نړیوال سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نشه چولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو مې مومندو کې او برید وشلو، په درجنو پاکستاني پوځیان پکې مړه شو، اگر چې برید امریکې وکړو خو بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو، بیا پاکستان هم دننه بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې دغه جنجالونه یو بل سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کېږي او یو ناورین رامنځته کېږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو برید وکړي، په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي. افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري، او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی برید وکړي هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدردی وي، هغوی ټول په طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي، په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان د بریدونه کوي د دې لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ډي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ډي پي مشرتابه کوي ووجل شي. دا په دې معنا نه ده چې ټي ډي پي له منځه ځي، د ټي ډي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان وو که د پاکستان وو، هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډیره زیاته مننه کوم شنونکي او خبریال ښاغلی سامي یوسفزی، همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ، کور مودان. له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مثلث دغه خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شئ.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مهمان آزادی ما خانم را داریم به نام زینب رسولی، که با وصفی که چشمهایشان دید نداره در مکتب و پوهنتون و درجه های بالایی تحصیل را ادامه داده و بالاخره به مقام سالنوالی و یا دادستانی خود رساندند. اما وقتی که از کار سالنوالی هم دست کشیدند، همت خود از دست نداده، به کارهای دیگه دست دادن، که امروز یک برند لباس دارن و نه تنها برای خود بلکه برای چند خانم دیگری هم زمینه زندگی را فراهم ساختن. خانم رسولی، خوش آمدین و برنامه مهمان آزادی.
به نام خداوند عادل و دادگر، سلام به شما مجری برنامه مهمان آزادی، و همچنان یک سلام خاص تقدیم میکنم به تمامی شنوندگان که همین اکنون از طریق برنامه مهمان آزادی صدای من و شما را میشنوند.
خوش آمدین به این برنامه. باز هم بیاین که از کارهای فعلی شما اول شروع کنین، که امروز چی مصروفیت دارین شما؟
قسمه که شما هم در ابتدا فرمودین، خوشبخت به ای استم که به آرزوی کودکیم دارم میرسم. نمیتونم بگویم رسیدم، به خاطر از اینکه یک سفر طولانی هست. میتونم بگویم که دارم میرسم، که همانا برند لباس زینب دیزاین است، که برند لباس زینب دیزاین ما را امروز مصروف ساخته و ما را از افسردگی و گوشه نشینی و خانه نشینی نجات داده.
چند نفر همراه شما در این کار همراه هستن؟
زنده و سلامت باشین. چون برند زینب دیزاین دیر نیست که به فعالیت آغاز کرده، از مدت فعالیتشان خیلی دیر نمیگذره، به این خاطر فقط 8 تن از همکارای ما، از بانوان عزیز ما، با ما فعالیت داره.
به برند زینب برمیگردیم در امتداد صحبت ها، حالا می رویم به گذشته شما که چی انگیزه ها بوده که شما به اینجا شما رسانده، از درجه تعلیمتان برای ما بگوین تا کجا درس خواندین، در کدام مکتب ابتدایی بودین و بعد مکتب لیسه و پهنتون در کجا به پایان رساندین؟
بنده دوره ابتدایی و متوسطه و همچنان لیسه مکتب در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه با درجه عالی به پایان رساندم و پس از اتمام مکتب در مؤسسه تحصیلات عالی آریانا در بهنزه حقوق دپارتمنت قضا و سارنوالی شروع به اکمال درجه لسانس کردم و با درجه کدر میتونم بگویم درجه اعلا دوره لسانس نیز به پایان رساندم و نمیتونیم بگوییم که ما تحصیلات ما در دوره لسانس خلاص شد، بلکه دوره ماستری در رشته جزا و جرم شناسی در دانشگاه ابن سینا شروع کرده و در همان دانشگاه به پایان رسانیدم.
دوره ابتدایی که گفتین این در کدام ولایت افغانستان بود؟
در ولایت کابل، تمام در افغانستان در ولایت کابل.
تمام دوره تحصیل و تعلیم در خود کابل در افغانستان سپری کردین؟
خوشبختانه.
شما خو یک مشکل به حساب فیزیکی هست که چشم ها دید نداره، آیا در دوره مکتب و در دوره لیسه و بازپهنتون موانع در راه ایجاد نمیشد در راه تعلیم شما؟
موانع ها خیلی زیاد بود در آغاز، حتی فامیل مانع درس ما میشدن که تو نابینا هستی، اگر درس هم بخوانی جایی را نمیگیره. منظورم از فامیل برادرها بود، بجز از پدرجان و مادرجان که با حمایت پدرجان و مادرجان و تمام گفته های برادرهای نگفتیم و بالاخره مکتب شروع کردم و در دوران مکتب شاگردای مکتب و مردم عوامی که در راه میدید و خب حرفای خودشان داشتن، اما مهمی است که به حرفا توجه نکرده و انسان به راه خود ادامه بده. و در دوره پنتون با شخصیت ترین آدما برام میگفت، حتی استاد ثقافت ما که همی لحظه اسمش بیادم است که آقای عابد، هر جای از سلام تقدیمش و جور زنده باشن، برام میگفت تو نابینا هستی، ناقی رشته رو میخوانی، وقت تضایی میکنی و بر خودت هیچ کس وظیفه نمیده. خب حرفای بود، موانع های بود، ولی همیش گذشت و خوشبختانه موفق شدیم.
چطور تانستین که این مشکلات از سر راه دور کنین که یه میشتانه یک نمونه باشه برای کسای دیگه که این مشکلات دارن؟ حتی در خود سیستم تعلیمی سمعی درس میخوندین یا از یه الفبای نوی که برای کسانی مثل شما آره هست از او استفاده میکردین؟
نمیتونم بگویم که من او الفبا را یاد ندارم. او الفبا را به نام بریل میگن که من او الفبا را یاد دارم، اما در دوران مکتب من استفاده نمی کردم، چون من با تمام بیناها درس میخواندم. تک نابینایی که در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه بود من بودم و خداوند شکران و سپاسگزار هستم که اما استعداد را داده بود که استاد که درس میداد من از یاد میکردم و دوباره تشریح میکردم برشان. از طریق استسامه میتونستم که به چی میگن، به مانعی که حس باسره برم ایجاد کرده بود به اون نبگویم. هدف مهم است. شما سوال کردین که چگونه تانستین. هدف مهم است، اراده مهم است. اگر انسان اراده داشته باشه، اگر انسان هدف داشته باشه و به هدف خود صداقت داشته باشه و صادقانه در راهی که انتخاب میکنه حرکت بکنه و برای موانع ها نگویه که مشکلات بزرگ است، بلکه برای مشکلات بگویه که خدای بزرگ است که همراه ما است و کمکم میکنه، او 100% موفق میشه. من تانستم از همی را موفق شم، اراده و هدف و صداقت به هدف هم که داشتم.
و وقتی که در پوهنتون بودین و در مکتب بودین، از خاطراتی که دارین، خاطرات خوب و بد میشه که یک چیز نام و یک قصهش بکنین که با چی شرایط خوب همراه بودین و با چی شرایط بد همراه بودین؟
یکی از خاطرات بد ما برتان یادآوری کردم از دوران پنتون کمی بود که با شخصیت ترین آدم ها می آمد و برام میگفت که نخوانی رشته را. و خاطره خوبم سراسر از دانشگاه آریانا که در دانشگاه ما بورسیه داشتم، تمام موارد برام رایگان بود و تشویقم میکردن در هر سمستری که ما تمام میکردم از اول تا سوم بودم، یعنی ما یا اول می بودم یا دوم می بودم یا سوم می بودم، در هر سمستر تشویق خاص می کردن، تقدیر نامه می دادن و این واقعا برای من انرژی می داد. هر بار که من تر استیج می رفتم و تقدیر نامه می گرفتم او بزرگترین انرژی بود که به من می داد. جالب چی است؟ جالب اینجاست که حتی کانتین دانشگاه که مربوط خورد نوشش می شه بر مرایگان بود و هیچ ازینه از ما تقاضا نمی کرد، که ما واقعا تشکری میکنم ازشان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پوهنتون و تدریس هم تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستن که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستن که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانم رسولی، اگر صحبت به اینجا دوام بتیم که شما وقتی که پوهنتون تمام کردین چگونه راه یافتین به سیستم قضایی افغانستان؟
سوال بسیار خوب است و ما منتظر هم تو سوال از شما بودم. دوره قضایی ما قسمش رو شد که از 3000 تن دفتر آسیا فاوندیشن میخواستن که امتحان بگیرن و 40 تن هم من حیث کارآموز معرفی بکنن به سارنوالی که پس از تکمیل 8 ماه کارآموزی اونا را اگر کامیاب شوند سارنوال بسازند. در بین همی 3000 نفر اشتراک کردم و الحمدلله خداوند سپاسگزار هستم که توانستم که به 40 نفر را پیدا کنم و از طریق دفتر آسیا فاوندیشن ما کارآموز شدم و من حیث کارآموز به کارم به سارنوالی آغاز کردم و تمام همکارایی که با ما کارآموز بودن 8 ماه را سپری کردن، ولی من 2.5 ماه را من حیث کارآموز سپری کردم و از طریق رئیس تنفیذ احکام آقای اسدالله، آقای ساپای صاحب که تخلصشان بهتر است بگیرم، تشکری میکنم ازشان. من بلای سارنوال خود معرفی شدم پس از سوالات زیاده که در مورد قانون و مواردی که در ذهن خودشان داشتن پرسان کردن، با تشویق بسیار زیاد و با حکم فوق‌العاده مرا من حیث سارنوال مسلکی بست 3 مقرر کردن و از همون جا بود که من در ریاست مبارزه با خشونت علیه زن در بخش تحقیق اون ریاست کار آغاز کردم.
و چند سال شما در این بخش کار کردین؟
از سال 1397 25 میزان دقیق تاریخش بیاد ما است تا الا سقوط دولت جمهوریت در بخش‌های مختلف کار کردم. در ریاست خشونت در بخش تحقیقش کار کردیم، در بخش تعقیبی استنافش کار کردیم، در بخش تعقیبی ابتداییش کار کردیم و بالاخره در اواخر رسیدم به ارزیابی اجراءات سارنوالان که در این بخش کار میکردیم که دولت جمهوریت سقوط کرد.
و بعد از او که شما بیکار شدین، چی انگیزه شد و چی زمینه ها فراهم شد که شما به این کار نو شروع کنین و باز هم خاموش نشینین؟
باز هم هدف و اراده انسان برمیگردانه برای ای که خاموش نباشه. قسمی که من در آغاز گفتم رویای کودکی ما رویایم بود که من یک طراح باشم، نه من حیث وظیفه هستیم بلکه من حیث یک تفریح میخواستم طراح باشم و من دیزاین لباس بکشم. اما از یک نابینا بودم، متاسفانه از این کار من عاجز بودم و نمیتونستم این کار انجام بدم. به می خاطر برنامه ها سریال هایی که در این رابطه پخش می شد خیلی با شوق ما تعقیبشان می کردم. هیچ وقت از این رویایم دست نکشیدم، با وجود که تقریبا ناممکن به نظرم می رسید، چون من هیچ وقت تراش شده نمیتونم، الانم نمیتونم، ولی خوشبخت به این هستم که میتونم مال برند زینب دیزاین رهبری بکنم و برند زینب دیزاین به اساس امو رویایم ساختم که هم بتونه برای خودم زمینه اشتغال دوباره را فراهم کنه و هم برای بانوهای عزیزی که با ما کار میکنن و قرار است که کار بکنن، چون ما تصمیم دارم که برند زینب دیزاین وسعت بتوم اگر خداوند بخواه و مردم ما با ما همکاری داشته باشن.
شما گفتین که خودتان خود دید ندارین و بعضی سریال ها را شما تعقیب میکردین. این سریال ها را چه قسم شما تعقیب میکردین؟ با شنیدن؟
سریال ها را من با شنیدن تعقیب میکردم و من قسمی که برتان گفتم که من رویا پردازی میکردم. پس من تصویرشان هم در ذهن خودم مجسم میساختم که شاید این یک چیز باشه، شاید این قسم یک چیز باشه، شاید این شخصی که صحبت میکنه همچی یک چهره ای را داشته باشه. شخص نابینا همیشه با شاید ها و باید ها پیش میره. دنیای درونیشان بهترین دنیاست برشان.
و باز ایر شما بر کس دیگه دنیای درونی تانا بیرون میکردین و بر از او تشته میکردین که او نقاشی میکردید رویاهای شما را؟
نه هرچون من او وقت ناممکن میدیدم و میترسیدم از این که چیزایی را که من در ذهن خود تجسم میکنم یک چیزایی جز خیالی نباشه و چیزا نباشه که من به کس دیگه بگویم مرا تمسخر بکنه. تا زمانی که برند زینب دیزاین ساختم، وقتی که برند زینب دیزاین ساختم آل با همکارایم کم کم در جریان میمانم اما خیالات و اینای من و خیلی خوشحال هستم و واقعا خیلی اندازه خوشحال هستم که نمیتونم هیچ برتان بگویم که داره رویایم با واقعیت میپیونده.
این دیزاینایی که شما میکنین طبعا رنگامیزی داره، این رنگامیزی ها را که تعیین میکنه از کجا شما این را برای مردم الهام میتین که این رنگامیزی را شما بگیرین یا رنگ نارنجی، زرد، سبز یا هر رنگ دیگه ای که هست که شما در تصورتان دارین، این را کی برای شما درست میکنه بازی رنگ ها را؟
خب نگفتن امانه که مادر بهترین دوست است برای فرزنداش و مخصوصا برای دخترایش. اول امروی مادر جانم در میان میماندم، مادر رنگ سرد به چیگونه یک رنگ میگین، شما رنگ نارنجی مثلا به چیگونه یک رنگ میگین، رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین. بعد از او ای دو مثلا اگر میکس میخواستم دو رنگ با هم مچ میدادم نظر خواهی میکنم، یا اگر یک رنگ که در یک لباس یک چیز میخوایم او رو نظر خواهی میکنم که من اینا طور یک چیز در ذهنم دارم آیا درست است یا غلط. امروی کسایی که خیلی امروی برم نزدیک باشن، کسایی باشن که اگر غلط هم بگویم برم بگویم غلط است و اگر درست هم بگویم برم بگویم درست است. کسایی نباشه که اگر درست هم بگویم بگویم درست است و اگر غلط هم بگویم بگویم غلط درست است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستن که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستن که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا میخوایم بسیار به عقب برگردم، برای زی که زندگی شما به یک شکل خاص زینه به زینه بالا رفته و یقیناً که تمام تهداب در زینه های اول زندگی گذاشته شده که شما را به یک قدر شوق و به یک قدر هیجان و به یک قدر تشبث بار آورده و امروز شما یک متشبث کلان انشاءالله که هستین. در چه قسم یک خانواده شما به دنیا آمدین؟ چند خواهر و برادر بودین؟ والدین چی وظایف داشتن؟
ما در یک خانواده متوسط در افغانستان ولایت کابل به دنیا آمدیم که پدر جانم وظیفه نظامی داشتن و مادر جانم خانم خانه بودن و فقط یک خواهر دارم و ماشاءالله 7 برادر دارم.
کیها بیشتر در کودکی شما نقش داشتن که شما را یک انگیزه بتن برای اینکه برین مکتب و درس بخونین و موانعی که در راه رفتن شما بوده موانع را سر راه شما دور کرده باشن؟
بیشتر کسی که من را تشویق میکرد و انگیزه میداد و میگفت که برو آینده تا بساز پدر جانم بود و بعد از پدر جانم یک استادم بود، خداوند مغفرتش کنه. از دفتر صرف بودن اونا که بر نابینایان کار میکردن و مام شاگردشان بودم به نام استاد میربچه خان نام داشت، خداوند مغفرتش کنه، جنت جایش بسازه انشاءالله. اونا بودن که مرا تشویق میکردن و پس از اینا مادر جانم و دیگه اعضای فامیل.
باز از امیج شما به مکتب رفتین و در مکتب هم طبعا مشکلاتی که به آمد پیشتر در برش یک اندازه صحبت کردیم، اولین روزی که شما مکتب رفتین تحت شرایطی که بودین، خاطرش به یادتان است؟
دقیقا خاطرش به یادم است، به خاطر که اون روز مرا برادرم نمیمان مکتب، میگفت وقت است نرو. من از بس هیجان داشتم، مکتب فکر کنم 7:30 یا 8 بجه شروع میشد، من 6:30 بجه میخواستم مکتب برم، خیلی هیجان داشتم، 6:30 بجه صبح البته. و برادرم میگفت اصلا اولا مخالف بودن و بعدش میگفت نرو که مکتب وقت است. و بعد از او که من مکتب رفتم، اولین روز مکتب من به امتحان لیاقت برخوردم، چون من صنف اولم امتحان دادم، صنف دو رفتم دیگه، با یک سرمعلم برخوردم که امتحان من میگیره، بسیار یک امتحان خوب بود و روز اول برام از روز اول مکتب بسیار برام تصویر خوب داد. اگر زنده است خدا من آرام داشته باشه ایشان انشاءالله.
و اولین روزی که با همسینفی ها پهلوی هم شیشتین و صحبت کردین، کدام خاطره هست که شما را تشویق کننده براتون باشه از همسینفی هایتان اینا، که شما در این تحت شرایطی که هستین چگونه تانستین که این درس ها را پیش ببرین؟ دو خود شما هنوز به کتاب هم نیده بودین و یقینا که گوش نیم فهم تا چی اندازه با درس ها آشنا بود که درس های اول بگیرین.
دقیقا خوب به یاد من است، چون من گفتم برتان که من صنف اول امتحان لیاقت دادم و صنف دو رفتم، اول نمره اینا به نام راحله بود و آمد در کنار من نشست و گفت که از درسانه ترسی، درسا خیلی آسان است، یک دفعه، دو دفعه، ده دفعه، صد دفعه، هر قدر که بگویی من درسا را برات میخوانم، درسا خیلی آسان است و تو به بسیار آسانی میتونی که درسا را حفظ بکنی و در هر قسمتی که خودت مشکل داشته باشی من پالو فایلت میشم، میشه که از من کمک بگیری. تمام دوستایشان از اول نمرهشان الهام گرفتن و آمدن و اعلام همکاری کردن و همراه همکاری میکردن و همسنفی من خواهرمون بود، دختر کاکایمون بود، اونا هم همراه کمک میکردن در عرصه رفت آمد و اینا.
برمیگردیم به زندگی امروز. امروز خود شما یک دیزاین، یک شرکتی دارین به نام برند زینب شما دارین که را میسازین و این لباس ها عرضه میشه. این لباس ها به بازارهای کجا عرضه میشه؟
این لباس ها البته به دکان ها عرضه میشه و بیشتر از دکان ها اینا به صورت آنلاین ارسال میشه برای دوستایی که در 34 ولایت افغانستان خواستار باشن و دوستایی که در خارج از کشور خواستار باشن، چی دوستایی باشه که از کاری اروپا باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه، هر جایی که باشه ما قابلیت انتقال به همه جا را انشاءالله که داریم و به صورت آنلاین ارسال میکنیم.
و ایتو کسی هست که عملا فرضاً در خارج یا داخل لباس ها رو ببرن عرضه کنن به دکان ها و یا کدام خودتان کدام مغازه رو مد نظر گرفتین در کدام جای در دنیا که در اونجا ای رو به نمایش بگذارین؟
در آینده ها پلانش دارم، چون قسمی که ما در اول گفتم فعالیت برند زینب دیزاین خیلی نمیشه، به این خاطر من تا فعلا همچون یک چیز را ندارم و نساختیم، ولی در آینده انشاءالله بخیر که پلانش دارم. ولی در کابل دوستایی هستن که با ما همکاری میکنن انشاءالله که بعدن مغازه خواست ساختن و لباس های ما را بر مردم عرضه خواهد کردن از طریق اون مغازه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس هم تیر کردن، اما در حالی که چشماشون دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امروز با چی تعداد تولید شما کارتان پیش میبره؟
ما شما دقیق شا گفتن نمیتونم، چون ماشاءالله دیزاینای ما خیلی زیاد است و نمیتونم که من شما دقیق براتون بسام از زمان فعالیت زینب دیزاین تا فلحال تولیداتی را که ما از طریق صفحه خود بر مردم به نمایش گذاشتیم بیش از 80 یا 90 جوره می باشه، کم تر یا زیادتر.
خب با این تعداد لباس که شما فروختین این آشاو باطه میشه از شما و کسایی که برای شما کار میکنن؟
خب در آغاز هر کار مشکلات خود داره، در آغاز هیچ کار نیست که ما ازش فایده خیلی زیاد اون برای آشاو باطه خود تقاضا داشته باشیم، فعلا نیست. آینده امیدوار هستیم که اولا رضایت مشتری خود را جلب بکنیم و ثانیاً بتانیم که بر خود ما و همکارای ما انشالله که یک چیز بتانیم ساخته. برای همکارای ما خوب است چیزی که از دست خودم میای انجام میتونم، ولی بر خود ما فعلا اطور یک چیز چشمگیری که ما بتانم برتان بگویم فعلا نی.
کدام مؤسسه خارجی یا مؤسسه خیری وجود داره که از شما حمایت کنه و به شما کمک کنه؟
چندین جایی را ما تقاضا دادیم، تقاضا کردیم، البته ازشان خواهش کردیم، ولی تا فعلا ما پاسخ مثبت نگرفتیم. امیدوار هستم که همچی یک جای پیدا شوه و امروی ما همکاری بکنه، همکاریشان می باشه که از ما لباس بگیرن و بتانیم که ما توسط از اون هم کیفیت لباس ما را برای مشتریانشان بتیم و هم بتانیم که برای همکارای کمرای ما کار میکنن کار کرده باشیم.
اگر زمینه برتان پس مساعد شود که دوباره به کار مسلکی تان برین و رشته قضا را پس دوباره برین، این کار پاس انجام میتن یا این که فعلا مصروفیت تان دمی که از شما دمی قانعی هسته؟
من وظیفه قضا را هم دوست داشتم، قسم که برتان گفتم که من برند زینب دیزاین هم آل ساختیم، بساس رویایم ساختیم که من میخواستم یک ترا باشم، ولی وظیفه اصلیم نباشه.
پیغام شما برای کسانی که به مشکلات مانند شما روبرو هستند چی است که اونا هم امید خود از دست نزن و امیدوار شوند که میتونن تحت هر شرایطی کار کنن و زندگی خود باز هم پیش ببرن؟
پیام ما به همه بانوهای عزیز و مخصوصا کسانی که مشکلات خاص خود دارن، مشکلات حسی دارن، حالا هستی باشن، نابینا باشن، ناشنوا باشن، تکلیف بالیو داشته باشن و یا چیزای دیگه، ای است که به مشکلات نبگوین، چون هیچ کس در این دنیا مسراخ ندارم که بدون مشکل باشه، حالا مشکل فیزیکی باشه، مشکل روحی باشه، مشکلات هست در زندگی، اما چی خوب است که ما به مشکلات نبگوییم و توانایی خود ما را بروز بدیم. از اینکه بشینیم یک گوشه به مشکل ما فکر کنیم، از او بهتر است که توانایی ما را بروز بتیم و توانایی های ما فکر کنیم که ما چی کرده میتونیم و همو کار انجام بتیم، مطمئن باشیم که روح ما آرام میشه، پیشرفت هم میکنیم، باردوش فامیل، جامعه و مردم هم نمی باشیم.
تشکر از صحبت با شما. شنوندگان گرامیش، صحبت ما بود با خانم زینب رسولی با وصفی که از چشم نابینا هستند اما هیچگاه تب و تلاش از دست نداده و زندگی تعلیمی و تحصیلی و بالاخره ماستری خود در رشته حقوق گرفتن و سالنوار شدن. دیگه وقتی که کار سالنواری را هم از دست دادن باز هم خاموش ننشسته و امروز یک برند به نام زینب ساختن که به نام خودشان است و لباس‌های افغانی و دیگر لباس‌ها را دیزاین می‌کنند و به بازار عرضه می‌کنند، چی از طریق آنلاین و چی هم بعضی وقتا از طریق دکان‌ها. در همین جا این برنامه ما هم به پایان می‌رسد. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar